درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د دې سات خبرونه کې تشنا اسمان لاندې پروگرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتولو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړی او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د 2020 کال اګست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي افغان ژورنالیستان له پراخونیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد رسنۍ فضا ډیره سانسور شوې او نږدې ده چې لمنځه ولاړ شي. د افغانستان رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوشته ده. د دې ولایت امنیه قومنداني کورنۍ او رسنۍ ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لار په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د 15 ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. امنیه قومنداني لیکلي چې د پیښې ټپیان د سید آباد ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لارې پرون جمعه وروسته له هغه بنده شو چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړی شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف حقشناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په مرسته هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلي فرعي لارې تګ راتګ کوي. هند له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 2020 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پورې کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پالګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلي شوي دي چې پاکستان ویلي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند به پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د اوبو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداری ورکړی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکي دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان دي. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکي دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا 3 بجې بمباري وشو چې 11 کسان پکې ووژل شول. بسال زیاته کړې چې د وژل شویو کسانو 8 تنه پیژندل شوي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلای کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو، شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتن بایووا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادي او خپلواک رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلی چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره په دې خبرې کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنه چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونه په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنی مو دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که وویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
اوسئ. مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکو پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نور سره بهرنی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخه تبيسي. دویم، د وسنی نظام ورستر بل نوې سخت قیودات او پرمایشات د دې بایس کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړلی شي او دا د دې لامل شي چې پرلپسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبريالان، هغه کې د اداري په برخه کې دي، کې د کیمرې په برخه کې دي، کې د رادیو په برخه کې دي، خبريالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبريالان د بیلابیلو دلایلو لامل له دغه هواده وځي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېر بد اغیزي پرې باسي. لومدیامل تیر کال چې و په افغانستان کې د رسنیو د پارخه کال نو د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمیر رسنیو د بندیدو لامل وو. او د ګوتو پښمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړ شوې چې هغه واز واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب دا ده چې هغه افم راډیو غانې چې مخ کې د لایلو ویل د دې د لایلو لامل تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بلابل ادارې د رسنۍ په ډیر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپل نشریاتو د پاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو راډیو غانې جوړې شوې، مګر هغه واز د دوی رسنۍ دي او د دوی د پاره فعالیت کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل وای ډیر خبريالان مجبور شوی دي چې له هواده ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هوادونو کې وسمیشتي، له هواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیره مننه سروان صاحب. زم خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه زیارمل، یو خو په افغانستان کې کومې ستونزې سي مطبوعاتو په برخه کې دي. اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې لامل ټول ته مبارکي وایم. نو یو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، سه لکه ځارمت صاحب ویلې، سه اقتصادي ستونزې دي، نظام له خوانه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نمبرسته کول له خوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمر امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوي دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضې نور اداراتو له خوا نه مرستې شوي دي، مرستې شوي دي ډېرې کمې، خو هغومره سې مشهودي یا څومره سې زمینه ورته مساعد دي. دلته خو هم د تخنیکي مشکلات دي، هم د مالي ستونزې دي، هم د مسلکي کارمندان یو ځای کېدل، ټول دغه ستونزې دي چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې یعنی فعالیت نشي کېدای. نو په اندازې کومه اړتیا ده سره باید فعالیت وشي. متاسفانه سه مسلکي کارکونکي چې له افغانستان ژورنالیستان راوتلي د دوی لپاره ډېره زمينه نشته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایلو باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي په څنګ کې باید نور برخو ته سړی توجه کیو. دلته غومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکي زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه.
او نو سه استم کړی دي وو ته پښمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینې لیدل کیږي.
درست مننه مرقق صاحب. زیرمل صاحب تاسو ول چې طالبانو شرایط سخته کړی دي په رسنۍ او په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نه لمن وهلو په رڼا کې نشریات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی پې فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنا؟ او بالکل، د نیشنا په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی او کډیر کم یو څه وی موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځي زنو مسائلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدای کو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنا؟ کله ملي ګټه خبره دوی کوي، دغه ملي ګټه په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند ووسی؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50-60 کال جورنالیزم او کولی او دا وس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
خاصه یې دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله. ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو
هغه تخریب ول
بله
زغوار باندې تراشم کمنګ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو بالکل دا تعریف دی چوکاټ معلوم دی په خوام د سره کرخوا په افغانستان کې د ژورنالستانو د پاره وسم سره کرخه دا بیا بم سره کرخوي او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخه کم دی او هغه ته باید پام وکړي کمنګ چیرته د نپاک خبره کوو یو شخصي انګیرنه ده د خپل تابع
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي معلوم نه دي په یو ټولنه کې
مشخص نه دي زغړم
دا مثلا لنور هیوادونو مش سره مقایسه کولې نشو مثلا په یو بل هیواد کې په کاناډا کې په جرمني کې په نور هیوادونو کې ځینې شان دوی سره کې بولی په ملي مسایلو کې عینه مغه شی کولې شو چې د اقل مغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه و بولو
بالکل بالکل مگر دلته پارک محترم سروان صاحب دی واکمنی ډلې د پاره د دوی بیرغ میلیار زخ ده مگر د څلويخ ملیون انسانانو د پاره التا درې رنگه بیرغ میلیار زخ ده د دوی د پاره وسانه نظامی زواک میلیار زخ ده مگر د نور خلکو د پاره پخوانی اردو میلیار زخ ده دغه سي منګه پسلګونه مثالونه ورکول شو دلته یو لوی ټکر را منسته شلو په یو هیواد کې چې یو ډاله د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه پیژني او هغه تاته تاریخ وړاندې کوي په دغه سی یو رک حالت کې جرنالیست څنګه پوي شي چې دا ملي ارزښت دی کنه دی
او مثلا تر د دوی په دوره کې نه و دي مخکنی دوره کې و دي جمهوریت په دوره کې او په هغه دوره کې ستاسو په تاریخ څخه بدرد ویل کېدل تاریخ دی بخینه منل کیدو زینو بو البته نو يم چې ټولو زینو رسنه یو دا کار کاو ستا ملیت نه منو ویل سي د مشتا ملیت نه منو دا پرسنه کې ویل کېدل دا ویل کېدل چې دا هیواد مثلا انګريزانو جوړ کړی دی اته دا ډول خبرې په دې رسنه کې کېدی دا وس ارزښتو ده وکنو
بالکل دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده چې اشخاص خپل نظر سرګندي خپل تاثیر وړاندې کوي خپل تفسیر وړاندې کوي دا بیل بحث ده یاو د واکمنو نظر ده زه فکر کوم چې په تیرو شل کولونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه نه پېښوي نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي مګر اوس خبره جلا ده تاسو په خپل هم ګورئ زه فکر کوم چې زه ډیر توضیحات ورکم تاسو واخ ځای کیږي زه غواړم څه ووایم زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو په خپله پوهیږئ که چیرته ژورنالستان پری خودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یو خاوره کې په یو جغرافیا کې په هغه باندې مخ کې لاړ شي زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوی دي او داخل کوز د کړی دي او ښکارا ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري بیلابل کلتورونه دي بیلابل نظریات دي او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دي ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دي زه تا سره دم منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنه یو بلاډی ری تیر وطن کړي او وسبم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وي لدی هیڅو خالی نه ده مګر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتله کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه زه فکر کوم چې دا ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وای چې زه هر څه يم یو څوک په ادارو کې په مسلکی اشخاص ګمارنې باور نه لري نو هغه ستاسو مسلکی ژورنالیست څه کوي هغه 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 خدام یو مسلک دی
بله ډېر مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب د سیبالې میشي چې طالبان د فکر کوي چې په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده لکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي له ځان سره مرستندوی بولي ځکه چې تاسو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیا یو ته په ګوته نه کړی دوی په خپل نه متوجه کیږي ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډیره لوی اشتباه نه کوي مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا د انتقاد په خپله په یو هیواد کې د څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب، ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بله، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې استاذ پختنه ما واخستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمن او په وړاندې انتخاب کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرخې باید وساتل شي. دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه کده چټی کچوي کده لوړی کچوي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ورورسیږي، ښکارا ده چې غټو او وړو زینو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان وسیږي او د دوی ټولې چارې د یو لک دوه لک کسانو د خوانه یاد یاد یو میلیون کسانو د خوانه رهبری کیږي، نو ښکارا ده چې دوی باتمن نیمګړتیاوې لري او ټولو شانو ته رسیدګي نشي کولای. مګر رسنۍ دي چې د دغه خلکو غږ راخستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته برسیدګي وکي او دا به تر چارواکو پورې ورسېږي. د دیندار دا نور مشکلات زیاتوي. کچیرته د خلکو په خلو کې خبري وچی شي، په زړو کې خبري پاتې شي، د دې وخت ورنکړل شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبيعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګيږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډن شي بل اخره کې فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، پار حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستی ګلمن ځي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیای ختم شي، او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لاره پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کې وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنۍ نه باید دارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخه باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بے بندوباری و هغه هم صحیح نه ده، مګر لوی مخه رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کڅو کې و خبره وکي یا غوښتل یا غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده او په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
شبات سلام محترم، سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب،
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مرما چې ویل اشاره وته وکړه، نو موږ هم د خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې محترم شبر صاحب دا مسله چې چلیدا شخوان کې خبر داسې مرکز حکومت باندې هغه چې مثال کم خبري اعلان چې موږ افغانستان څخه وتلې په خارج کې هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوت کې چې دلته خپل افغانستان ترافي په خپل مثال د خبري کارو باندې ودري او د ژورنالیستانو سره محترم شهبر صاحب ما د کشرو په صفات دا غوښتل چې دې باید به طرفه پات دې سره په نن باندې جوړ کړي چې مثال د خبري پر وخت کله په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال خبره رسنۍ ته اجازه ورکړي د افغانستان کې ذکر رسنۍ د شه محترم شهبر صاحب چې موږ ډاکټر مسول چارواکو رسي زه اوس نسم کولای چې مثال خبره کابل ته ولاړ شم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنۍ د طریقې د کولای چې د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی مثال د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځاغ واره دي مثال د خبره په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولست لپاره دا خبره علي چې د ډېر شمه مسله کې محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبري اعلان دعوت کې به افغانستان ته وبلي
صحیح ډېر مننه کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم صاحب احمد ولا قابل تاسو زحمت درکو
مهربانی کوی شما احمد مهربانی
شهبر صاحب خیر په خیر
سلامت سلامت مخکنی اوریدونکو شهبر کرم تاسو هم شهبر پسی وایس ز اسمت څاروانم خیر د فرق نکي خو
تاسو می دفعه سلام علیکم بخ خیر هم کاران شدی
سلامت دی مهربانی
والا سر موضوع چی ده
موضوع نه ده بریدل نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده دی مطبوعاتو آزاد دی
والا سر اوزا سر دی د خلاف ده خلک د رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډیر خوشاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان او دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړی ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږی سي نه ورځنه کوم مشکل ویلای شي افغانستان کې خو ټول رسانی بندي دي څوک غږ نشي چې غږ ځکه کې یا بندي کېږي یا وړي ملکي یا شکنجه کوي نو دا رسانی شي خلکو په خپل مشکل ابرازول اوس خو مونږ خپل غږ چې کوی شو نه ورځانه خپل حق وغوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کښېښودې چې دا دې کال کې تقاعد درکړو دې کې درکړو نه تقاعد راکړو نه ورځانه د مونږ حق څوک راکړي او نه هم څوک غږ اوري مونږ چې سه تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي مونږ ته نه مې حقوق راکوي نه چې مونږ غږ اوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کله ثبت کړي کله ورورجاده طالبان راشي هغه سړي وهي بندي کوي مونږ بېخي دغه رسانی مونږ ته ښې ویلې ځکه چې مونږ خپل غږ چې کول شوی نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو رسانی دې مونږ غږ جي که ټوله میډیا وته اما دوی هېڅ توجه ونه کړه چې مونږ حقوق دا 15 کاله تقاوت هم نه راکوي
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی مننه یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تعال شه بخیر ته محمد عادل د روزګان څخه
مهرباني کوی عادل صاحب
دا وکیان عادل صاحب دې شو خبرې وکړي دې څه نظر ورکړي زما د افغانستان حکومت ته دا خوښ دي درسنې تخپل تنخوا ورکړي ډیر دا نه کې نه په ځبوی رسنې مې شه د شو کې واقعات وو بیان کې پر رسنې مشټول ولس او ساکیر ټول رسنې ته مژ مبارکي وای دغه ورځ دې د شنو دې نه کې چې بس راپور یو رقم دی بل کوم وای دغه د کوټیر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم دی بزو رسنې بل کوم وای له اوس خو دغه مژ مخفل نظر سرګندو مشیاته نه دی ویلي که په حکومت کې نیمګړتیا وغو په ګوته کوو که بل کار وو هغه وایو نو دغه کیسه د سروان صاحب
شاسب ډیره مننه چې ټلیفون بلې بلې ستاسو خبرې مو واورېدې اوس په یو بل اوریدونکي ته ورشو مهرباني کوئ تاسو هم
ډیره مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نه دیول زبلې د زبل لارغنده خبرې کوم
مهرباني کوئ زبلې صاحب
مننه کوم سروان صاحب دا چې سم موضوع متکلی د نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده ایکاش زه خو دا وایم چې ایکاش په افغانستان کې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه ازادي ورکړي وای ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنی دا خو د ولس ژغ ده. نو د ولس ژغ په ټوله کې تر یو حده څه ناڅه که ووایې چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له زمنو نوې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تیری مخکشې تیری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخیره پورې هلته یي، هغه مخکښې تیری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه چې څه ناڅه تغیرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه ناڅه بدلون پکې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اوریدونکي ویل چې د رسنیو دا اوسنی وضعیت په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي، په تیرو څکم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د ازادي له نظره، او کنه بدتره شوی دی؟
او ډیره مننه. که ستاسو اجازه ما ده دی اوریدونکي دواړه پوښتنې واوري دي، او ډیرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوي. زه غواړم دته وایم او ټولو افغانانو ته وایم، اول خو د دوی لمینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره لري. زه د یو کډوال افغان جورنالست په توګه غواړم دوی ته وایم چې دوه مسلې ډیرې مهمې دي. یوا د سار یا د ژوند مسله ده، بل چې د ژوند لپاره د امکاناتو او د خپل بچیو د خېټې لپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښه ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسیږي، نو خبریال څوک څه کوي؟ یا ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړي، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکانی شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکانی شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به زو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. کچېرې په دغسې بحثونو کې زبیح الله مجاهد وي، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړی وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي. مګر څه شی چې موږ ګورو هغه دا دی چې لږ مخکې یو تقاعد شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې د هغه خبرې د ده لپاره بیرته ځواب دی. نو که وضعیت همدغسې وي چې څوک غږ پورته کړي نو هغه باید بندي شي، نو په دغسې یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوری نه د ژورنالستانو دپاره ښه دی، نه د واکمنو دپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو دپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکۍ رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تېروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري ګذشت وکړي. کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږیږي، لږ به موږ راخواږیږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به ښه حالت نه وي او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بد لوري ته ځو.
بله، د ښځینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده لا هم په افغانستان په رسنیو کې شیزشته ما؟
بالکل، دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې ښځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. و ځنې کرښې شته او هغه به منو، مګر ښځې د ښځو د غږ د پورته کولو لپاره په رسنیو کې ډېرې مهمې دي. ډېر داسې شیان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغې ټولنه کې نشو ویلی، ځینې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلی، ځینې مسایل دي د ښځو اړوند چې ښایي موږ پرې پوه نشو، یا څنګه چې هغوی د کوم احساس له مخې راپورته کوي نارینه هغه ښځینه احساس نشي راپورته کولی. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زموږ په غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، ښځینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایلو دي. زم ځنې وخت په رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه ښه کېږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ او تاسې په هر ولایت کې په سلګونو ښځینه ژورنالیستانې لرلې، راډیوګانې هم لرلې په بېلابېلو نومونو باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نوم یوه راډیو وه چې د دې ټول سټاف ښځینه وو او دوی یوازې ښځو ته نشرات کول. یا په نورو ولایتونو کې په کابل کې دا ما مخکې هغه اول د خپرونې سر کې اشاره وکړه چې د بېلابېلو دلایلو له امله تړل شوي دي. او د دې تر څنګ وروستي محدودیتونه د ایجاب مسایل، د غږ مسایل، د دفترونو کې د کار مسایل، د کار نه د منی کولو مسایل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د ښځو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي، کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، ښایي دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سي حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول غږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه هم لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی، اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو مهرباني صاحب
اوري
مهرباني کوئ. زرملوال صاحب یست
مننه، بالکل هریپور خیبر خور سلام علیکم کیلی او من تاسو محترم اوریدونکی او ملمت
سلامت حسین مننه.
او نو به د مرګ د غادمو تاسو رسنۍ چې د ډېر وخت اخلالي نه پیګم، خدای دې وکړي تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت دغه. نو په دې باره کې هم ما یو نظر و چې د تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. څنګه ورې د لیکي چې تقریبا د اپریل لومړۍ نیټه نه تر نن تاریخه پورې هیڅ د دې ستونزې لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مني خبر. نن موضوع خدای دې خپله مبارکه د استغاثه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورسته. څومره د افغانانو رسنۍ آزادې دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېرې زه خو فکر ورته کوم ډېرې آزادې دي، ځکه لپاره دې دلته خو محترم عصمت سروان صاحب د سینما یا ګورم. نو رسنۍ زیاتې هر څوک خپل غاګو چتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضی خلک دی هغه نو منفي خلکونه سیډي اوای چې نسته خو نه دی خپل نظر دی ما فکر چورته ګورم.
تاسو نن په ریپور کې یاست که نه وطن ته تللی یاست؟
نه نه، اوس ما ریپور کې یو خو د وطن نه کوم مختاتي به وي وطن چې کوم د موږ خپل خپلوان دي رابطه لرو تګ راتګ وو اوس خو د لارې لیک سختې شوي دي. نو ما فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم آزادې دي، خزینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي، هر څوک کار کوي. نو مطلب دا ده چې آزادې دي. او دغه د میلمنه یوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
نو د میلمنه زما پوښتنه دا ده، محترم سروان صاحب په ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لوی په دې چې څومره دوی ته د دې ورته د دې ډیر ښه خبرونه وړاندې کوي، ډیر ښه راپورونه په ډیر ښه او خپل مورنۍ ژبه باندې وړاندې کوي. نو په دې کې د ما یو پښتنه ولې محترم میلمانه
شه مننه سیده سلامت اوسې کور ودان. بیا بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني
کوئ صاحب. لکم ځای
بادغیس
ولایت مهربانی کوي صاحب
مهربانی خو نو سي په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه ده
اشه نو خبرونه دی مطبوعاتو دی ازادي پاره ده نن نړیوال ورسته څنګه راضی است ازادي نه چې مطبوعات لري کینه لري
ازادي خدای اسرار دوه چې امر دوه مدیر دی نو خوشاله یو خدای دی چې نور خلک هم غوښه خوشاله وي شي مو څه دی خو دې راضی
نه د مطبوعاتو د ازادي په اړه څه وایې څه فکر کوي چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره موږ ښه خوشاله یو مطبوعات هم خوشاله یو د ازادي هم خوشاله یو د شنو ډیر
صحیح
مننه
ډیره مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو ور بشو ښاغلی زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه بيخي شزینه خبريالانی منه کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکارا سي نه په رادیو کې میژخ پور شي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیو غانو ته ټلیفون ورکړل شي لکه په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولي
د دغه څه پوښتنو ځواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نورې دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمین د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کی چنه داسې نه ده اپزنو ولایتونو کې خلق غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او پزنو کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبري کړې دي په دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته په واځي ډول دوی جواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې دا پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د اروپور نه بخیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپوي شي په وضعیت باندې چړې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټولي خبرې سمې ونه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخ ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړ ډول باندې ورسي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی په انتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورسته خبره پوه شوی په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکول شي که وختو کلب په ډیر غوري وکړو خو وځ د پاره همدومره
bale ډیر مننه سلامت اوسه زرمل سه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسې په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 اویایم مقام خپل کړی دی البته دی یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 اویا هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه وضعیت ښه شوی دی د درجه لوړې شوی دی آیا د دې ښکارندوی کې چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبريالانو رسنیو او کنه د دې معنی دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډېر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو د قصې زیاتې شوی دی
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاډیر وضاحت لپاره زغواړم وایم چاول خنړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کويم دا یو حقیقت ده. نړیوال راپورونه تل په به طرفي باندې نه وی ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څه خې نه لرم چې دنیا څه وایي دا د په بشپړ توګه بې پری وي او دا د هغه چا د پاره وی چې دوی د چا د پاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل پیسه د په دې باندې قضاوت نشو کولای.
دوی اهداف مثلا نه وی، شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وی، مثلا یو څوک شمالی کوریا ته نسیت لای هلته ډیر معلومات نشي ترلاسه کولای، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبره هم دا وایم چې ځنې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختیږي. کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغسې حالت کې ځنې وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځنې ادارې د ځنو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، الګ تر لګه کلنی گزارشونه خبري، خڅنګ خبري، څخل خبري، نیمګړی دي که پوره دي دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلومات ته لاسرسی ډیر شوي. خای د غزنې د لایل د دې بای شوي وي چې درجه یو څه خي شوي وي، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله مونږ یو چې لوی بدلون وکړو. یعنی کایو درجه حالت خکېږي، مونږه استایو، مونږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خيش.
بلې، که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړه. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوي رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعاتو کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو یې کوي. دا نوي رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوي رسنۍ فعالیدل، دا څنګه ګام دی؟ یا اقل نسبت پټیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې نوي رسنۍ فعالې دي او کنه پټیرو کلونو کې هم شپار لپسې هم دا ورېدل چې رسنۍ بندي شي؟
بالکل، دا ډیر لوی ګام دی، ډیر مهم ګام دی. په څو د لایلو باندې کچېری رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټولو معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي، دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی کبیخی نشوی بیام د یوې برخې خلکو غک خو راپورته شي ښکاره ده چې ما ورته په سر کې اشاره وکړله. زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم، ځنې رادیوګانې نوي په نوو لوګوګانې په نوو نومونو جوړې شوي. البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي، ښکاره ده چې د دوی پالیسي، د دوی ستراتیژي، د دوی غاک، د دوی نشریات به مخې توري. مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلون کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګوت ماحال کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ تاړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نسمه او فکر دا کوم چې یو کال کې 15 جوړ شي، د دې سره ورورو دوی ادي شي، معلوماتو ته لاسرسی ډیر شي. ځنی وخت په شوري او ځنی وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي ناتمن د سي معلومات خبريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنویو خ فعالیت ته زمينه برابره کړي. زغ په لکه داس شوي وي ورته خوشبيني خایم او دا ښه حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبري اعلانو سره په افغانستان کې تشدد 850 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 850 سلنه تشدد له خبري اعلانو سره د غوي وهلو تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د زپلو لړې خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي لدان دی به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي، آزاد خبري اعلان چې دي، هغه سره به د ډول تاوتریخواله شوی وي. منګو تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدل، شایدانو چې ترڅلو رو پینځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیانو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالیستانو لپاره، ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مګه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کته سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وایي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چا نه به پوښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی، او په دغه سم مجهول حالت کې جورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې دی، یو جورنالست د پاره چا غیت ذهني سکون و نه لري، خپلواکي و نه لري، خپل مسلکی ازادي و نه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې پادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقام په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغاني د خبريالانو ټولنو لخوا هڅه روانه دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هواده وباسي. کله نا کله په زینو هوادونو انتقادم کوي چې ولې افغان پناه افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شدا او کړه بد ده.
محترم څاروان صاحب، ډیره سخته پوښتنه دی ماته مخې ته کې خودل. کزه چیرته د خپلې تجربې او پوهې لمخې ځواب ورکوم، خای ځنه دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې تخپل تللی یا نور خلکو توای چې دا صحیح کار نه وو یا نه دی. مونته کزه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکی اشخاص وستل، کاغه ډاکټر وی، ک جورنالیست وی، ک انجینر وی، او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی، او دا د هغه قشر لپاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه هلی، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو لپاره خدمات وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل، د دې معنی دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړی په خلک کې ورکوي په ډیر ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوند بی سکونه وی، او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلی وی. زغپله په دې برخه کې په البته که د جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکارا ده چې ژوند ترارڅه مهم شه دی، او باید زې په ټوله کې د دوی دا کار نه نه پکوم، مګر د ډیر دقت په لویم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکه موجود دي، دا اوس په د هواده بهر ځنې بنسټونه جوړ شوی دي چې درې مهمه خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه کشر د لپاره خدمت کوي، او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو زه ډاډایم چې هغه کشر ته به خیر ورسیږي. او که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅ کله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د زنو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې زنو هغلو د خپل نمونو لپاره جوړ کړل، د خپل مشرۍ او د شهرت لپاره جوړ کړل، خپل پروژې پی اخلي، او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا جورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ول د لپاره خپل خواري کوي، مګر دا باید ونه کی او پام باید وکی د هغه څه لپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړي.
یو پښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دی افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي. تبند په پردیو ژبه خودی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپل خلکو ته په خپل ژبه کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټول سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب یوغوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا، او زه په دې دریو کلونو کې دغه ځول زنو هڅو شاهدم، مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نیټورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري، او ژورنالستان بیچارهګان په دغه سی یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنۍ دی ولري، او دوی دغه سی یو بنسټ رامنځته کی. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیواله ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غونډې او راډیو چې هغه د یوې جغرافیه د پاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو د پاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې پاره تصمیم نیسي، یا د امریکا غک پاره یا د بی بی سی پروژې کمیږي. نو په دغه سی یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لارور کې شي چې کدوی نوی یو څه ایجاد یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکړي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو وویل، په پردی وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاوینه، ډیر ملګری چې هغه خپل مسلک لري شوی، لام نه دستانه شوی، او د ګوتو پښوار یو څوک سانستانه شوی دی، خو هغه هم په موقف کې نه دی لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابره و.
ډیر زیاته مننه کور ودان شغله رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. هم درس له شغله غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره و، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسنۍ رادیو خبرونه اوري.
jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum par pal ravaniyam gam gam gage gam cham cham pavi
پل پل روان